د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به دا مطالب واوري: په هند کې د دوو افغانانو په ګډون د نشئی موادو د یوې شبکې څو غړي ونیول سول.
کی پچھلے کچھ سمے میں ہوئے کیسز میں یہ ایک بہت ہی مہتوپورن کیس ہے.
پورستی وختونو کی دنورو قضیو پرتلا دا یا وڈیره مهمه قضیه ده. دا مافیایی فعالیتونو یو مجموعه ده.
په یو بل راپور کې بواوري چې په هلمند ولایت کې د ملګرو ملتونو لخوا تر 10,000 ډیرو بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې شوي دي.
موږ وسوالي وو دی وانو ته کوم مرسته ملګری کې هغه یو ټوپ شي کې موږ یو کایو شي نه خاصه به شي کوم خدای د دوبو چې وو یو دغه دوبو دغه بیره جوړ کې.
دا چې اتحاد والی د تمرکز د ګډوډ کېدلو لامل کیږي په دې اړه د نشئی موادو د درمنن له متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
نو کچیر تمرکز نی، کچیر توجه نی، کچیر حافظه نی، نشي کولای چې د خپل د ژوند ټول مسایلو ته د پرمختګ ورکی.
د تحصیل په نوم یو معتاد وایي چې له دې عمله ډیر زوریږم چې خلک مې د معتاد په نوم یادوي.
د هو اته میاشتې مې ونه وهل، بیا دغلی بیا پرې اخته شوم، ولې ورونه مې راسره سم برخور نه کوي، وار راباندې کوي. دغه معتاد نوم ډیر بد نوم.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
په دې نیمه شپه کې تا دروازه څوک ټکوي؟
واخ ښځې، څه خبره ده چې په دې نیمه شپه کې بونګېږي؟
وسره پورته سه، دروازه ټکیږي.
څه شی؟ دروازه ټکیږي؟
او دروازه ټکیږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په هند کې د دوو افغانانو په ګډون د نشئی موادو د یوې لویې مافیایي شبکې څو غړي ونیول سول. د هند د نشئی موادو د کنټرول اداره وایي چې د دې مافیایي شبکې غړو له افغانستان څخه د نشئی موادو د قاچاقو ترڅنګ په هند کې د نشئی موادو په جوړولو او خرڅولو کې هم لاس درلود. دو افغانان چې د دې مافیایي شبکې د غړیتوب په تور نیول سوي، د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې ځانګړی مهارت لري، او په دې وروستیو کې د دې شبکې په مرسته په هند کې د نشئی موادو جوړولو یوه کارخانه جوړه کړې وه. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د هند د نشئی موادو د کنټرول ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې مافیایي شبکې لپاره په افغانستان، پاکستان او هند کې څو نفره کار کوي چې یوازې 14 نفره په هند کې فعالیت کوي او تازه نیول سوي دي. دا شبکه له څو میاشتو راهیسې د هند امنیتي ادارو لخوا څارل کېده، او د لومړي ځل لپاره یو غړي سږ کال د عقرب په میاشت کې له 20 کیلوګرامو هیروینو سره د هند په پنجاب ایالت کې ونیول سو، چې له دې سره سم د دې شبکې څرک او نشانې هم وموندل سوې. د هند د نشئی موادو د کنټرول ادارې مرستیال جیانیشور سنگ رسنیو ته وویل د دې شبکې غړي د نشئی موادو د جوړولو ځانګړی مهارت لري.
کی پچھلے کچھ سمے میں ہوئے کیسز میں یہ ایک بہت ہی مہتوپورن کیس ہے.
پورستی وختونو کی د نورو قضیو په پرتلا دا یو ډیره مهمه قضیه ده. دا د مافیایي فعالیتونو یو مجموعه ده. زما هدف دا دی چې په دوی کې د نشئی موادو جوړونکي او قاچاق کوونکي شامل دي. له دوی څخه د نورو قاچاق کوونکو په اړه هم معلومات ترلاسه شوي دي. په نیول شوو کسانو کې دوی هغه افغانان دي چې هیروئین او ښیښه یې جوړوله.
تو نه ہی صرف ٹریفکنگ بلکہ مینوفیکچرنگ کے بھی آیام اس میں آئے ہیں.
د هند د نشئی موادو د کنټرول اداره وایي چې د شبکې په هند کې شپېته بانکي حسابونه جوړ کړي او له دې لارې تورې پیسې هم سپینولې. د شبکې په خوا نشئی مواد له افغانستان څخه د تجارتي لاریو او بیا د کښتیو په وسیله هند ته قاچاق کول. خو په وروستیو میاشتو کې د دې دوو افغانانو په همکاري د هند په ډیلي، پنجاب او اتر پردیش ایالت کې د هیروینو جوړولو کارخانې جوړې کړې وې. په هند کې د مافیایي شبکې څو غړي داسې مهال نیول کیږي چې په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازي مرستیال اروویندرا سږ کال د قوس په میاشت کې د امنیت شورا په غونډه کې د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید د نشئی موادو د قاچاقو د شبکو په نسکورولو کې یو له بل سره همکاري وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د نشئی موادو سره د مبارزې معینیت او بهرنۍ چارو وزارت ویاندویانو د دې شبکې د فعالیتونو په اړه زموږ پوښتنې ته جواب ونه وایه، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې دوی چمتو دي چې د نشي موادو د قاچاق او تولید مخنیوي لپاره د سیمې له هیوادونو سره خبرې او همکاري وکړي.
د هندي او ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې دې دوه هیوادونو زرګونه کیلوګرامه داسې نشي مواد په تیره بیا شیشه او هیروین نیولي چې له افغانستان څخه پاکستان او بیا له هغه ځایه دې دوه هیوادونو ته قاچاق شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په هند کې د دوه افغانانو په ګډون د نشي موادو د یوې شبکې څو غړي ونیول شول.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هلمند ولایت کې تر یو کال لږ وخت کې د ملګرو ملتونو د بدیل معیشت پروګرام له مخې تر 300 ډیرو بزګرو سره مرستې شوې دي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې اداره وایي په دې پروګرام کې هغه زراعتي تخمونه شامل دي چې لږو اوبو ته اړتیا لري، حاصلات یې ډیر دي او ښه کورنۍ بازار لري. د هلمند بزګران وایي که څه هم دوی دا تمه نه درلوده چې له دوی سره به د بدیل کښت په برخه کې مرستې وشي، خو اوس د بیلابیلو زراعتي تخمونو په ترلاسه کولو سره ښه عاید لري. د موضوع د نور تفصیل لپاره به دې راپور ته غوږ شو.
د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې په وروستیو کلونو کې هر کال دوه فصله کوکنار کرل کېدل، خو اوس د هلمند ولایت په ډیری ځمکو کې هغه تخمونه کرل شوي چې کښتي نوی دود شوی دی. غنم، جواری، ګلپي او نور هغه زراعتي بوټي دي چې په وروستیو میاشتو کې په نهر سراج، ناندلي او د دې ولایت مرکز لښکرګاه شاوخوا زراعتي ځمکو کې د کوکنارو پر ځای کرل شوي دي. د شاکر په نوم د نهر سراج ولسوالۍ او بزګر که څه هم د کوکنارو له پخوانیو عایدو څخه خوښ نه دی، خو دی زیاتوي د اوبو د ډیر کمښت له امله اندېښمن دی چې بدیل کښت به د ده لګښت پوره نه کړي.
موږ اوس سوالي وو د ایبانو تخم هم ورسره ملګري کړي، هغه ویل ته په کښې کې موږ وایي که یو شی ناقص شو بل شی به ګوي خدای ده د اوبو چې اوبه وویې دغه د اوبو دغه بیا را جوړ کړي. داسې هم چې دا کوکنار پخوا کره کېدل خپل جزي شي ورسره د لاسه وت، اوس نه پوهېږم. نو اوس خو تر دې اوس اول سر دی چې وروسته به بیا څنګه سي نور شان به موږ ته دغسې د تاریخ پوره کم پیسې را جوړې کړي که بیا نه کړي را جوړې، دا نه سم درته ویل.
شاکر وایي چې تېر کال تر نیم جریب ډېر ځمکه کوکنار کرلی وه او ګټه یې نږدې 5000 افغانۍ وه، خو د سکل په لومړي فصل کې یې د کوکنارو له بدیل کښت څخه 15000 افغانۍ ترلاسه کړي دي. په افغانستان کې د نشهیي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ هلمند هغه ولایت دی چې تر نورو ولایتونو ډېر کوکنار پکې کرل کېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې اداره وایي چې دوی د روان شمسي کال د حمل په میاشت کې د بدیل معیشت پروګرام د هلمند ولایت په دریو سیمو کې په عملي ډول پیل کړی دی. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په هلمند ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام د ډاکار موسسې په مالي او تخنیکي مرستې عمل کیږي. د دې مرستو په بهیر کې د هلمند 4212 بزګرو سره مرستې شوې چې تر 2000 ډیرو کورنیو ته ګټه رسیدلې ده. د طالبانو حکومت د روان شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
د نشهیي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې په ژوندۍ بڼه پر 13,800، 12,140، 12,000 او 15,640 کیلو هرتز خپریږي. ارواپوهان وایي چې نشه د معتاد پر ذهن ناوړه اغیز کوي او ذهني تمرکز یې ګډوډوي. دا چې اعتیاد ولې د تمرکز د ګډوډ کېدلو لامل کیږي او د ذهني تمرکز د خرابېدلو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ذهني تمرکز څه ته وایي.
په رواني علم کې
درې اصطلاحګانې دي، یو توجه ده، یو تمرکز ده، یو حافظه ده. دا درې اصطلاح ډېر نږدې سره روان دي او د انسان په ژوند کې ډېر لوړ مقام لري، ډېر لوړ ارزښت لري. انسان پنځه حواس لري. یو موضوع ته د دې پنځه حواسو متمرکز کېدل د ته وایي توجه. ادامه د دغه توجه ته تمرکز وایي.
د ذهني تمرکز د اختلال عوامل څه دي؟
د دې عوامل او علتونه دوه بودل دي، یو مرضي حالت دي، یو هغه فیزیولوژیک او نورمال حالت دي. د تمرکز کېدای شي په تنکي ځوانانو کې مختل شي، لوړ سن خلکو کې هم مختل شي، او په فتولوژیک کې یا په مرضي حالاتو کې ډېر چې تمرکز مختدیږي په احتیاط کې راځي. تاسو وینئ یو معتاد شخص دو حالت لري، دواړه هغه ثبات نقطې نه خارج ده. یا دا سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کېږي، ارتباط د محیط نه قطع کېږي، چې دا هم په توجه او تمرکز باندې ډېر منفي اغېز لري. یا که مواد ورته ونه رسېږي، دا ډېر نارامي، ډېر قهري، ډېر چون د توجه یو نقطې د مواد ته ده، نور د ژوند هېڅ چارې باندې نه باور لري او نه توجه لري، فقط وایي چې مواد لاسته راوړمه. بنان موتاد 80% هم توجه، هم تمرکز او هم حافظه د مختلفي.
تاسو ویل چې 80% کې معتادین د تمرکز له اختلال سره مخ کیږي، علت یې څه ده؟ ولې په احتیاط کې تمرکز له منځه ځي؟
نیورو ترانسمیتر یو کیمیاوي ماده ده په ذهن کې چې هم دوپامین ده هم سیراتونین ده، دغه دوه حافظه کې رول لري. مخدره مواد دغه دواړه مختلفي، هم افراز مختلفي او هم هغه کوم مقدار چې ضرورت د ثبت لپاره دا مختلفي. کله چې دا مختل شو نو هم توجه، هم تمرکز، هم حافظه، هم شناخت، رفتار، دا ټول مختلفيږي.
د تمرکز د اختلال ناوړه اغېزې څه دي؟ په خاص ډول په معتادینو کې چې د تمرکز له اختلال سره دوی مخ دي.
نو که چیرې تمرکز نی، که چیرې توجه نی، که چیرې حافظه نی، نشي کولای چې دغه خپل د ژوند ټول مسایلو ته د پرمختګ ورکړي. بنان دا یو ناوړه اغېزه ده، د چې شو یادولی نشي. که په صنف کې ناستي معلم ورته درس ورکړي، یې د ذهن به په بازار کې، یې د ذهن به په کور کې، په فامیل کې هم، فامیلی موضوعاتو په مورد کې ورته ځینې مسایل د مشرانو لخوا نه ورته وایي، چون د توجه بل خواته ده، تمرکز صورت نه نیسي، د حواسو فرق لري ده، نو دا هغه مسایل ورنه ګډوډیږي. معتادینو کې یو عامل د خرابېدل د توجه او تمرکز احتیاط ده. کله چې د مواد مخدر استفاده کوي، 80% دغه څلور شیان د مختلیت، چې دا مختل شو، د اجتماعي اړیکې مختل شو، فرهنګي اړیکې مختل شو، اقتصادي اړیکې مختل کیږي، د ژوند بحراني کیږي.
که یو معتاد د تمرکز د اختلال سره مخ وي او نشه پرېږدي، آیا دغه ناروغي یا سمیږي؟ آیا بیرته هغه پر مسائلو د ژوند باندې تمرکز کولای شي؟
کوم عوامل چې بحث دي دي شوی، دغه عوامل چې موږ له منځه ویسو، خپل بیرته اعاده کیږي، تمرکز بیرته بسیج شي، هغه توجه بیرته بسیج شي، حافظه بیرته بسیج شي. په معتادینو کې کچیر مخدره مواد دا استفاده ونه کی، لری وسی د مخدره مواد نه 100% دغه ټول مسائل، هم حافظه، هم توجه، هم تمرکز، هم حواس، دغه ټول بیرته به اعاده شي. لږ زره وخت غواړي، نو دغه وخت په تیرېدو سره د بیرته نورمال شخص کیږي، اده هم حافظه، هم شناخت، هم رفتار، ټول شان به بیرته اعاده شي او نورمال بشي.
د تمرکز د اختلال د درملنې لارې چارې څه دي؟
د اختلالات په درې ګروپو، یو، دوه او درې وویشو سره، یعنی کم، شدید او شدیدتر. دغه شدیدتر د دوا ته ضرورت لري. یعنی په دې وخت کې مخکې مو ویل چې دغه دوپامین، سیراتونین او نور نیورو ترانسمیترونه او کیمیاوي مواد چې دي، چې دغې کې رول لري، دا بیرته حالت نورمال حالت ته رشي، دا دوا ته ضرورت لري. او دغه اول حالت او دوهم حالت دی، دا ډېر په مشاوره، په روان درمندي باندې کیږي. ځینې بهارتونه دي، داسې نه ده چې په یو ورځ ده، هغه تاریخچه د رواني ورنه اخیستل کیږي، تثبیتیږي چې د مشکل څومره ده، هماغه نه ورته جلسې ورته دایري د تمرکز به جوړ شي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو. بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میلا وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د کاپیسا ولایت اوسیدونکی تحصیل په ایران کې ټوکران خرڅول او ښه ګټه وټه یې درلوده، خو معتاد ورور یې په نشو اخته کړ. تحصیل وایي چې د نشې له امله یې په کور او کلي کې اعتبار بایللی او کاروبار هم ځینې پاته سوی دی. دا چې تحصیل ولې د خپل ورور لخوا معتاد کړل سو، لومړۍ نشه یې له څه شي او څنګه پیل کړه، دا به خپله د ده له خولې واورو.
ډېر عمر مې مسافریت کې تیر کړی دی په ایران کې. مشر ورور مې هغه عملي شو، چرسو نه همداسې شروع شو، سګرټو نه نسوارو نه، دا درخ کار هم کوو، کاسبان درې کاله. ما هره ورځ به دوی پکنیک ماتو، جنگ به هم ورسره سوی. آخر داسې شو چې نور زه مالو داش لرم، نور هله هله دغه سګرټو نسوار همالته ما شروع کړی دي. دغه ورځ ما اوس څلوېښت کاله عمر دی، نو پنځلس کاله کېږي چې زه په دې هغه باندې. خو بیا هم داسې دغه واته میاشتې مې ونه وهل، بیا دغه دی بیا پرې اخته شوم، ولې ورونه مې راسره سم برخور نه کوي، وار را باندې کوي. دغه معتاد نوم ډېر بد نوم دی. داسې زما نه پیسې مې ورونو ډېرې وخوړلې، ما ډېرې پیسې ورته رالېږلي دي. د آخر وخت کې داسې شو چې بس پیسې نور ما هم داسې نور دغره مې کول چې ما خپله نشه هم کېدله. آخر داسې شو کاروبار مې خراب شو، هېڅ ور نه لرم. همدغه ورونه مې دي کور کې او کوټه را کړې ده همالته، خو دا وریندارګان یو د وریرو ښځې مې دا مې خدمت کوي، خو سم نوم راته نه اخلي، ښه را سره نه کوي، نامادي را سره ډېره کړې، خوره یې رانه پیسې خوړلي. دلته کاسب مې کاریګر چې د ورځې درې سوه روپۍ پیدا کوي، بس دغه لاس مې تڼاکې کړی، څلوېښت متره څاکې مې کار کړی دی، بس کور کې هغه هم را سره دي. خو دغه نوم ډېر مردار نوم دی، زحمت مې باستلی دی، او سنګینه نشه مې نه ده کړې. دی وایي چې مثلا ته اوس عملي یې، مثلا تا ته نور ژوند په در نه خوري، داسې دی او هغسې دی. زما په وجود باندې دغه تاثیر کړی دی چې دغه ډنګر پنګرې کړي، اوس شکر دی بېرته ښه شو. مثلا ما داسې عمل نه کوم چې بیرون نه 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 نه، کار به مې کوو کلي کې، یا مې ورانه پیسې واخلې لاړم یو پنځوس روپۍ یا دېرش. داسې قوي عمل مې نه دی کړی چې زه تلی عمل ته مې پنسجي ورکړی، نه نه، چارج مې لاسته راغلي نه. د رخ کاروبار چې مې کوو، یعنی مثلا کاریګر هغې وخت کې په یو سلو شل روپیو ما د ورځې دولس سوه پیدا کولې. همداسې داسې وخت راغی چې د کاریګر په دیارلس زره څوارلس زره، ما نوي زره، یو لکه اتیا زره، دوه لکه پیدا کولې. که مې نشه نه کولی، ژوند به مې وو، بچان به مې وو، زندگی به مې وو، هر څه برابر. خپل کاروبار مې ښه، دوکاندار یم، ښه بنا یم، ښه استازکار یم، ښه موټروان یم. بس خو نه دغه نشې واغستلو، د لارې وباسلو.
ایا پوهیدلاست؟ ایا پوهیدلاست چې د معتادو ماشومانو درملنه څه ډول کیږي؟ په دې اړه به ډاکټر ګل اصغر شریفی ار معلومات راکړي.
دغه مریضان خپل خاصه تداوی لري. د دې تداوی د نورو ماشومانو نه په کلی ډول بیل ده. چې کله دغه میندې وي، اول د دوی کوشش وکړي چې په یو سنټر کې ولادتو کې نه، په کور کې، چې تر څو د دې هغه ماشوم چې کوم مشکلات ورته پیدا کیږي، یا قطع دوایی اراض علائم چې کوم پیدا کیږي ورته، هغه تداوی شي. مثلا دوی د پاره اراضي تداوی مونږ لرو. هغه ماشومان چې د معتاد مور څخه پیدا کیږي، او مثلا اختلاج یا پام استلا مرګي یا جټکی ور باندې راځي، دا غوی د پاره خپل د جټکو ضد دواګانې دي چې په ماین دوز او هغه باندې استفاده کیږي. مثلا کوم ماشومان چې خوب نه لري او نارام وي، دا غوی د پاره خپل هغه کمې دواګانې چې آرامتي او سکون راوړي، په خپل مقدار او دوز سره ورکول کیږي. کانګ کوي یا ناشته کوي، دا غوی د پاره خپل مثلا کوبیزې کړي وي، سیروم یا مایعات ورکړي، د دې کلمو کې هغه کوم مواد غایته چې وی نظر نور ماشومان ته چې په نارمل ډول کېږي د دوی کلکیږي او حتی بعضی وخت دې ته خبره رسیږي چې دغه ماشوم عملیات چې درسو دغه کلمو نه هغه میکریم یا کوم غایته مواد چې دغه وستل شي. نو بعضی داسې دواګانې باید ورکړل شي چې درسو پورې د دوی دغه مشکلات حل شي.
ایا په هیدلاست
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کې صدا چې د نیمه شپه وی او کبیر لالا په خپل کور کې ویده وی چې په دې وخت کې د کور دروازه ټکیږي. کبیر لالا او میرمنه یې سخت ورخطا کیږي، نه پوهیږي چې دروازه به څوک ټکوي. دا چې دروازه څوک ټکوي اصل کې سد سده او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
کبیر لالا سلام علیکم.
وعلیکم سلام مجید، ستړی مشه؟
خیر ویسه تام ستړی مشه، خدای دی خیر کی. د څه شي په کښ تخته؟
حلال کښ کوم.
خبره لانډه که، دا ستا حلال کښ څه شی دی؟
غنم کرم.
څه شی؟ غنم؟
هو غنم.
نو غنم خو ولاکه ستا په دا دومره خواره یارزی
که بل هیڅ نه یې، د بچانو د کال غله خو به شي کنه.
کبیر لالا یوازې په غله هم څه نه دي جوړ، بچیان کالی دوا او نور ضرورتونه هم لري. سام تخم پکې وکړه چې جیب دې سام ډک شي، له غنمو څه نه جوړیږي.
نو څه شی پکې وکړم؟
کوکنار پکې وکړه، تر غنمو لس ځله ډېرې پیسې در جوړوي.
یاره اوس د تریاکو هم چندان خوند نشته.
ولې خوند نشته؟
چې تازه تریاک ټول کو ارزانه یي، که یې وساتو یا غل راپسي یا پولیس، غنم له اخرې خطر خو نه لري.
غنم هم خطر لري.
غنم به ولې خطر لري؟
ما هم اول دغه ستا غوندې فکر کاوه، خو کله مو څوک په ارامه پرېږدي.
نو دا خو زما خپل ځمکه ده، د چا یې څه که غنم پکې کرم که کوکنار.
ما هم اول دغسې فکر کاوه، خو وروسته پوه شوم چې ږیره زما خو واکې د لالا.
زه پوه نه شوم څوک مو په ارامه نه پرېږدي.
بس بیا به وروسته پوه شي چې دا خلک څوک دي.
پوهېږم تاسو پهیې ودي غاپي په دې نیمه شپه کې دا دروازه څوک ټکوي؟
واښه څه خبره ده چې په دې نیمه شپه کې بونګېږي؟
اوه سړی پورته سه، دروازه ټکېږي.
څه شی دروازه ټکېږي؟
اوه دروازه ټکېږي.
ته ودرېږه چې زه ورشم، نه پوهېږم چې په دې نیمه شپه کې به څوک یې.
اوه سړیه اول دروازه مه خلاصوه، پوښتنه ځینې وکړه چې څوک دي.
بس خدای دې خیر را پیخ کی. څوک یې؟
دروازه خلاصه که، خپل خلک یو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام کبیر لالا، ستړی مشی؟
خیر ویسی هو بخه، ومې نه پیژندلاست. تاسې څوک یاست؟
کبیر لالا مونږ دې پیژنو، خیر که ته مو نه پیژنې.
راځئ کور ته به لاړ شو، ډوډۍ او چای به وخورو.
نه چای او ډوډۍ نه خورو، بس د یوې خبرې لپاره راغلی یو.
د کومې خبرې لپاره راغلی یاست؟
مونږ اورېدلی دي چې ته غواړې غنم وکړې، دا خبره رښتیا ده؟
هو دغسې نیت خو مې کړی دی.
تر دې خبرې تیر شه، مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک کوکنار وکړي.
کوم مشرانو فیصله کړې ده؟ زموږ د کلي مشرانو خو په دې باره کې څه نه دي ویلي.
دا د کلي د وړو مشرانو خبره نه ده، لویو مشرانو فیصله کړې ده چې باید ټول خلک کوکنار وکړي.
نو دا خو د هر چا خپل کار دی، که غنم کری که کوکنار.
کبیر لالا دا د مشرانو فیصله ده، مشوره نه ده، پوه شو که نه؟
زه هېڅ پوه نه شوم، دا کوم مشران دي؟
بس داسې وګڼه چې زه مشر یم، ما فیصله کړې ده چې خامخا به کوکنار کری. اوس پوه شوې؟
مشرانو ته ووایه چې خیر دی، زه به غنم وکرم.
که تا ته اجازه درکو سبا به بل بزګر وایي چې ما ته هم اجازه راکه.
ستاسو مشران چیرې دي چې زه ورسره خبرې وکم؟
زموږ مشران هر څوک نشي لیدلی، خو فیصلې لکه د لمر په شان ښکاره دي.
نو زه بله چاره لرم که باید خامخا کوکنار وکړم.
او خامخا به کوکنار کری. چا چې زموږ د مشرانو خبره په ځمکه اچولې ده، هغوی اوس په دیرو کې پراته دي. پوه شوې؟ موږ نه درنه لاړو.
یا خدایا، دا څنګه ژوند شو؟ د خپلې ځمکې واک نه لرو، اوس مجبور یم چې د زورورو خبره ومنم او د غنمو پر ځای کوکنار وکرم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.